بلې فرشته جان تاسو ستړي مشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکارۍ ته تیار دی. په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب بیلابیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې هم دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوې ده حکومت اجرایه رئیس نن د تاجکستان له ولسمشر سره په دوشنبه کې وویني. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. ګل آغا شیرزی پرون په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته چې د سولې لپاره رابلل شوې وه وویل
تقریبا د درې میاشتې مکمل موږ د پټ د شورا او د ژوند خبرې سره متوصل او بېتنې ولیدې او خبرونه سره کړې دي.
ښاغلی شیرزی په داسې وخت کې د طالبانو له چارواکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبر ورکوي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی اوربند چې د رواني میلادي میاشتې تر اخره تمدید کړی دی رد کړی دی او ویلي دي چې جګړې ته به دوام ورکړي. د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه هم راپورونه وایي چې په وروستیو کې د طالبانو حملې بیا پیل شوې دي. ټاکل شوې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې وګوري. عبدالله پرون په تاجکستان کې د اوبه د دوامدار پرمختګ لپاره د کنفرانس په څنډه کې ترکمنستان او پاکستان له ولسمشرانو سره وکتل. له ممنون حسین سره د عبدالله د کتنې ډېره برخه د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر سر پر خبرو ورټوله وه. خو په دې برخه کې افغان حکومت نور توضیحات نه دي ورکړي. ډنمارک او ناروی غواړي چې 14 کلنه او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي کابل ته ستانه کړي. د ناروی د عدلیې وزارت مرستیال تورکیل املان رویترز خبري اژانس ته وویل چې دوی پر دې موضوع د افغانستان له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو د برخې سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وویل
دمو اعلامیه مشترکی که با در سال 2016 به امضا رسیده
هغه افغانان چې عمرونه تر 30 کلونو کم وي د هغوی ایستل هغه تفاهم څخه سرغړونه ده چې اروپایي ټولنې له افغان حکومت سره د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې لاسلیک کړ. ډنمارک او ناروی غواړي چې بیرته سنول شوو زلمیانو ته په کابل کې یو روزنیز مرکز جوړ کړي چې هلته خوندي وي او د زده کړو زمینه ورته برابروي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي دي چې تر 30 کلونو کم عمره کسان باید په دې شرایطو کې افغانستان ته ستانه نشي. د پاکستان پوز وی دو افغان سرتیری په چمن کې افغان لوري ته سپارل دي. د پاکستان پوز په وی اعلان کې چې پرون خبره شو ویل دي چې حیات الله او لطف الله خان د چمن په سرحدي سیمه کې افغان پولیسو ته تسلیم کړل. د پاکستان پوز د اعلان له مخې دا دو افغان سرتیری سهمن لکه چې د پاکستان لور ته پوری وتلی و چې بیا پاکستانی حکومتي ملیشو نیولې و. په اعلان کې نه دی ویل شوی چې دغه سرتیری کله د پاکستان لوري ته اوښتي و. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا نښته د حزب الله ملیشو د مرکزي قمندانې تر څنګ وشوه او امنیتي ځواکونو تر جګړې وروسته دا قمندانۍ محاصره کړه. یوه امنیتي مسؤول وویل په دې نښته کې دوه عراقي پولیس او یو شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د دې مسؤول په وینا نښته هغه مهال رامنځته شو چې پولیسو د حزب الله ملیشو یو کاروان د یوه اغلا شوي موټر په خاطر ودروه. په 2014 میلادي کال کې چې کله د عراق د شیعه او مشر د داعش د سنی یاغیانو د مخنیوي غوښتنه وکړه، د حزب الله ملیشه ډله د حشد الشعبی ډلې سره یو ځای شوه او د دې ځواکونو قمانده په مستقیم ډول د عراق صدر اعظم ته وسپارل شوه. د عراق حزب الله ډله د عراق سربیره په سوریه کې د بشر الاسد رژیم په ګټه جګړه کوي. د بلجیم حکومت وروسته له یوې کلنې حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپاره. دا کس تورن شوی دی چې د روسیې د مافیا مشر دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایرین ولک پرون وویل و څلوېښت کلن اسلان گاگایف په الوتکه کې موسکو ته واستول شو او پولیسو ته وسپارل شو. د هغې په وینا گاگایف په 2013 میلادي کال کې له روسیې تښتېدلی و او دی د یوې مجرمې ډلې په تنظیمولو، وسلوالو غلاو، قتل او د وسلو په قاچاق تورن دی. د بلجیم حکومت درې کاله مخکې گاگایف ونیوه، خو د دې لپاره چې د حق ضایع نه شي د روسیې ته نه سپاره. گاگایف په 2014 کال کې د 1,00,000 یورو په ضمانت له زندانه خوشې شو، خو تېر کال بیرته د استناف په غوښتنه زندانی شو. او د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیواد روسیا او دغه راز یوروګوای د لوبو دوهم پړاو ته بریالي شول. د فوټبال د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن درې لوبې کېږي. د افغانستان په وخت 4:30 بجې ډنمارک له استرالیا سره مسابقه کوي، 9:30 بجې فرانسه له پیرو سره، او 10:30 بجې هم ارجنټاین له کروشیا سره. پرون پرتګال 1-0 په وړاندې مراکش مات کړ. یوروګوای د یو ګول په وهلو سره عربستان ته ماتې ورکړه، او اسپانیا هم له ایران لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولي، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا ټینګار وکړ چې متحده ایالات د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate, and participate in direct negotiations between the Afghan government and the Taliban.
د افغانستان قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزیر وایي چې له طالبانو سره یې اړیکې ټینګ شوې دي. په سیمه ایزه کچه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایراني چارواکو ښځو ته اجازه ورکړې چې له نارینهو سره یو ځای کولی شي چې د فوټبال لوبې وګوري. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو کې مو د جګړې د قربانیانو حقونو ته کتنه کړې ده.
هر دولت مکلف دی چې د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له هغونه هغه قانوني حمایت وکړي.
او د ژوند په شیبو کې بعد چمبې یا دایرې په باب واورې چې د افغانستان د اصیل موسیقي کې څومره مهم دی. مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د حکومت وسلوالو طالبانو له لوري د اختر په مناسبت اعلان شوي اوربند وښوده چې افغانان کولی شي په خپلو کې سوله وکړي، او متحده ایالات هم دې ته تیار دی چې د دغه بهیر کلک ملاتړ وکړي. دغه څرګندونې د مرکزي او جنوبي آسیا په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز پرون په واشنګټن کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په یوه استماعي غونډه کې وکړې. میرمن ویلز وویل متحده ایالاتو دا واضح کړی چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ خبرو کې د خپل حضور په ګډون هر ډول همکاري ته تیار دی.
The United States has made clear that we are prepared to support, facilitate and participate.
د امریکا متحده ایالاتونو دا وځي کړي چې دې ته تیار دي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته اسانتیاوي برابر کړي، د هغې ملاتړ وکړي او هم په خپل پکې برخه واخلي. موږ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوې هر اړخیزې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د ټولو ښکېلو خواوو د هڅو ملاتړ کوو، ترڅو دا یقین حاصل شي چې له دې هېواده بیا تر هغې ډلې د یوې ځالې په توګه کار وانخلي. میرمن ویلز وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د تیر کال د اګست میاشتې اعلان شوې ستراتیژي هم په وضعیت کې بدلون راوستی، او د دې ترڅنګ چې طالبانو ته یې دا واضح پیغام ورکړی چې دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدی، افغان ولسمشر اشرف غني ته یې هم دا ډاډ ورکړی چې د سولې او پخلاینې لار مخته ونیسي. د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دغې نوې ستراتیژۍ د اغېزمنتوب لپاره د سیمې د هېوادونو په تېره بیا د پاکستان رول ته اشاره وکړه او ویې ویل چې هغه څه چې موږ له اسلام آباد انتظار کوو تر اوسه د سخدریزو وسلوالو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی.
And we are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan.
مقدر غراز د افغانستان لټولو گاونډیانو په تیر بیا له پاکستان غواړو چې د سولې د ملاتړ لپاره لا زیات اقدامات وکړي. د زینو مثبت پرمختګونو سره سره مقتر اوسه په دې برخه کې د طالبانو د هغو عناصرو چې د سولې خبرو ته نه دی حاضر د نیولو یا له دې هېواد د هغوی د استلو په ګډون د هغو عملی او پریکنده اقداماتو چې له پاکستانه مو تمل لري شاهد نه یو. په افغانستان کې د اعلان شوي اوربند او د سولې د هڅو له ګړندي کېدو سره د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه بهیر به هله بریالی شي چې د افغانستان په مسله کې ښکېل لوبغاړي په تېره بیا پاکستان په صداقت همکاري وکړي، خو دغه کارپوهان په دې شک کوي چې د پاکستان په ګډون ځینې نور لوبغاړي به تر اوسه دې نتیجې ته رسېدلي وي چې هغه ګټې چې دوی په افغانستان کې د جګړې په دوام کې ویني هغه په دې هېواد کې په سولې سره ښې تامینېدلی شي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان غواړي د امریکا او نور فشارونه په ځان کم کړي.
مطمینان دارم که پاکستان میخواهی گفتگو در باره صلح شروع شوه.
زه ډاډه یم چې پاکستان غواړي د سولې خبرې اترې پیل شي، هغه هم د دې لپاره چې نړیوال فشارونه په ځان کم کړي او داسې وښيي چې زه د سولې لپاره هڅه او هان کوم. خو له هغه ځایه چې زه دقیق خبر لرم، دوی طالبانو ته ویلي چې په خبرو کې ګډون وکړي خو سوله به نه کوي. او د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم چې وړمه ورځې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وې، ازبکستان ته تللی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع هم خبرې کړې دي. په دې لیدنه کتنه کې د ازبکستان پر وروستي وړاندیز خبرې وشوه چې ویلي دي چمتو دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ د سولې د خبرو کوربه شي. نور خالد احمد شبر پرپورت کوي.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په تاشکند کې وکتل. په دې غونډه کې پر هغه وړاندیز خبرې وشوې چې د یکشن بی پورس د ازبکستان حکومت د افغانستان حکومت او طالبانو ته پکې بلنه ورکړه چې د ازبکستان د نن د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربه توپ ته د چمتووالي ترڅنګ دا خبره شوې ده چې د طالبانو له یو شمېر جګپوړیو چارواکو سره یې خبرې کړې دي. په دې برخه کې تاشکند نور توضیحات نه دي ورکړي چې له کومو طالب چارواکو سره یې لیدلي دي او چیرته یې ورسره خبرې کړې دي. خو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره اوس هم په تماس کې دی. په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې داسې نقش نشانې شته چې د طالبانو په مشرتابه او قمندانانو کې سولې ته تر پخوا لیوالتیا زیاته شوې ده، خو په ازبکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو د پیلېدو په اړه معلومات نه لري.
من معلومات درست ندارم دقیق که
دی وای زه سم معلومات نه لرم چې کومه موافقه د غونډې د پیل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشکند کې شوې وي. خو د دوامدار اوربند لپاره او د سولې د خبرو د پیل لپاره تماسونه تر پخوا زیات شوي او تر پخوا هڅې پراخې شوي دي چې دا په خپله هیله بخښونکې ده. تاشکند د مارچ میاشتې په 26مه او 28مه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتي دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي. کابل د رواني میلادي میاشتې تر اخیره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی وو او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې له هلمند تر کابله د سولې رسیدلې کاروان ته وویل که طالبان اوربند ومني حکومت به نور هم وغځوي.
ما د اوربند اعلان کړی د طالبان نیمانی یو خان دپاره مطلق
د هلمند د سولې د کاروان ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی دی چې لږ تر لږه یوه میاشت اوربند تمدید کړي. که یې تمدید نه کړ د هغو هیوادو د سفارتونو مخې ته به پرلت ووهي چې پر هغو تور دی چې له طالبانو سره مرسته کوي.
شه ټول ملت تور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، خو له سولې له موضوع به هم لرې نه ځو. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزیر وایي د سولې په هدف د طالبانو د کوټې له شورا او د غرض د پېښور له شورا سره اړیکې ټینګ کړي. ګلغه شیرزی وایي له کوټې شورا سره دوی اړیکې د یوې قومي جرګې له لارې نیول شوي او وروستی اوربن هم د دوی د هڅو نتیجه ده. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني د سولې د پلان په ملاتړ په یوې جوړه شوې غونډه کې وکړې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال صادق رښتینی هم دې غونډې ته ورغلی او نور حال به په دې رپورټ کې واورو.
د چهارشنبه په ورځ د هېواد د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګلغه شیرزی په کندهار کې د ولسی خلکو او قومي مشرانو یو غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د سولې راوستلو لپاره داسې جرګه جوړه کړې چې له تیرو درو میاشتو راهیسې غړي د طالبانو له کوټې شورا سره په اړیکه کې دي. شیرزی په هیواد کې وروستی اوربند هم د جوړې شوې جرګې لاسته راوړنه یاده کړه، خو له کوټې شورا سره یې د خپلو اړیکو جزئیات ورنه کړل.
مسلسل و بیتن و جاقبن سر کردیم و اگو هم مصبت جوابون در اطلاعات راست نمونی دیم.
د کندهار ولایتي چارواکو او کمی مشرانو هم وویل چې د کوچنی اختر په مناسبت د افغان حکومت او طالبانو وروستی اوربند د دواړو غاړو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړې او اړتیا ده چې نور د دایمي اوربند او سولې لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. د کندهار والي تورن جنرال زلمی ویسا او د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور په دې برخه کې د ولسي خلکو پر همکاري ټینګار وکړ.
او زه په دې ډاډایم چې نن زموږ ولس ټینګ مطمئن دی چې دولت په دې هکله جدي ګامونه اخلي او په هر قیمت چې هغه خپل ولس ته سوله راولي. ولې هغه وخت موږ دغه انساني اهداف ته رسېدلی شو چې زموږ سره د ولس رښتینې همکاري وي.
سوله هغه سوله چې د جمهورمندي درته اسانه کړه، نه یې چې موږ تاسې جګړه کوو. جګړه مشکله ده، جګړه مې تویول دي، جګړه یو د بل څخه نفرت درلودل دي، بې اعتمادي ده. سوله ارامي ده، توپک شول دي او یو بل په غېږ کې نیول دي، یو بل ته احترام. ستا ګټو ته احترام څه کوم؟ زما ګټو ته څه کوم؟
د قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلغه شیرزی په داسې حال کې د سولې په موخه د طالبانو د کوټې شورا سره د اړیکو نیولو خبره کوي چې تر دې مخکې د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق هم ویلي و چې درې ځلې په دوبۍ کې د وسلوالو طالبانو له مهمو او صلاحیت لرونکو چارواکو سره د سولې او مذاکراتو په موخه لیدلي. جنرال عبدالرازق زیاته کړې و چې دا لیدنې د نورو هغو کتنو بیلګې دي چې د حکومت د استازو له لورې سوي او بیا پایلې پای ته رسېدلي. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
و موردل چې د افغانستان قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګلغه شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره اړیکې ټینګ شوې دي. د غرض په خوست کې مدني فعالانو او ځوانانو هم د یوې غونډې په ترڅ کې له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې صادقانه مرسته وکړي. د دوی په وینا د افغانستان په سوله کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. له خوسته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي که چیرې د سیمې هیوادونه او ګاونډیان د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینې همکاري وکړي، نو په دې هیواد کې سوله رامنځته کیدای شي. فعالان په افغانستان کې سوله او ټیکاو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به په سیمه کې امنیتي ټیکاو، اقتصادي پرمختیا او له یو بل سره همکاري پراخه شي. یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوستیو فعالانو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
د عام ولس غوښتنه اوس دا ده چې نور دغه هیوادونه چې دلته په جنگ کې ښکیل دي، دا چې هر څوک دي دا مو سولې ته په رښتینې معنا ژمن شي او دوی له افغانانو سره مرسته وکړي چې بالاخره دلته سوله راشي. دا به د نړیوالو یا په ټوله کې دغو هیوادونو چې دلته په جنگ کې ښکیل دي یو ستر احسان وي په افغانانو باندې، او دوی به دغه د احسان په بدله کې دوی ته هم متقابل احترام ولري، او هم به د دوی ګټې خوندي شي، هم به افغانان بالاخره په تلپاتې سوله کې ژوند وکړي.
افغان دولت له کوچنی اختر یوه ورځ وروسته د افغان سولې او له وسلوالو طالبانو سره د اوربن په مسئلو د خبرو لپاره د څو وروستیو سفرونو په دوام یو ځل بیا پاکستان ته د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي په ګډون یو پلاوی لیږلی دی. مدني فعال عبدالرؤف وفاول د ولس لخوا د اوربن پراخه هرکلی وښوده چې افغانان د سولې لیواله دي.
افغانان چې دی او د جنگونو ستړي شوي دي، اوربن چې دی ښه مثال کولی شو چې د ولسونو د پراخه هرکلی سره مخامخ شي. هغه سیمې چې یغ ځای ته هیڅوک نشول تللی، ځلی نښه کوه یغو سیمو ته د سار په بیه یغو سیمو ته دوی مزلې وکړې لوړل.
یو بل تن مدني فعال شیرین درمان وایي د سولې لپاره د افغان دولت وروستۍ هڅې خپلې مثبتې اغېزې لري، چې ښه مثال یې د اختر په دریو ورځو کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربن ټینګول و.
دا چې افغان دولت په دې وروستۍ کې د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي، دغه یو مثبته پایله لري. تېرو ولسو کلونو کې لومړی ځل چې افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې وړاندیز وکړ، نو هغه هم ورسره د درې ورځو لپاره اوربن اعلان کړ. سوله د افغانستان د ټولو خلکو د هر پر د هیله ده، او خامخا به افغانستان ته سوله راځي.
د اقتصاد پانزي فارغ همایون دوست وایي چې په افغانستان کې سوله ګاونډیو هیوادونو ته په ګټه کې ده.
افغانستان د جغرافیایي موقعیت له مخې دغه ګاونډي هیوادونه د یو بل سره وصلوي، او سیمه هیوادونه کولای شي چې دلته سرمایه گذاري وکړي، دلته کمپنۍ جوړې کړي، او د افغانستان د بشري قوې نه عظیمه استفاده وکړي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ته نوی نومول شوی امریکایي قماندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره باید پوځي او سیاسي هڅې خوا په خوا مخکې ولاړ شي. همدارنګه افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سه شنبه په ماښام د کابل په حضوري چمن کې له هلمند تر کابل پلې تللي د سولې د حرکت غړو ته وویل له طالبانو سره د قید او شرط پرته په ټولو مسلو خبرو ته چمتو ده، او که طالبانی ومني نو یو کلن اوربن به اعلان کړي.
نړیوالو رسپانو هم د افغانستان د سولې موضوع ته ډیر پام اړولی دی. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر امریکایي رسنیو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په اړه لیکلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي د امریکا د سنا د نظامی خدماتو په کمیټه کې د جنرال سکاټ میلر د سشنبه د ورځې وینا پر دې متمرکز و چې ولې د افغانستان جګړه اولس کاله اوږده سوه. د پرمخکینیو امریکایي قومندانانو یو ډول انتقاد وکړ خو جزئیات یې ورنکړل. د ورځپاڼې په وینا جنرال میلر په افغانستان کې د ماموریت د بریالیتوب په اړه د امریکایي سناتورانو له جدي پوښتنو سره مخامخ سو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ډیموکرات سناتور الیزابت وارن څرګندونو ته کتلي چې وایي پر دې سربیره چې امریکا په افغانستان کې اولس کاله نظامي حضور درلودلی، افغانستان اوس هم له بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼې د سکاټ میلر له قوله لیکلي چې وایي د افغانستان د جګړې وضعیت د بارک اوباما د ادارې له وختو تغییر کړی، او افغان ځواکونه په بشپړه توګه د جګړې مشري پر خپله غاړه لري. په مقاله کې راغلی د جنرال میلر څخه وپوښتل سول چې په افغانستان کې تر ټولو لویه ننګونه څه ده. د په ځواب کې وویل چې د دغه هیواد ګاونډیان. دغه امریکایي جنرال ویلي هیواد یې له پاکستانه زیاتې تمې لرلې، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل چې آیا د تیر کال په اګست میاشت کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي تر اعلان وروسته او له پاکستان سره د مرستو ځنډولو د اسلام آباد په چلند کې کوم مثبت تغییر راوستلی که نه. سٹارز اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې هم د جنرال سکاٹ میلر په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د جنرال جان نیکلسن د ځایناستي په توګه معرفي شوی دی. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی میلر په افغانستان کې د امریکا په ستراتیژۍ کې د پرمختګ په اړه خبر ورکړی، خو د په لنډه موده کې د افغانستان د 10 کلن بحران د حل په اړه څه نه دي ویلي. دغه امریکایي جنرال د سه‌شنبې په ورځ د جون میاشتې په 19 نیټه د خپل هیواد د سنا د نظامي خدماتو کمیټې په غونډه کې ویلي امریکا اړتیا لري چې ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي چې مطمئن سي چې د داعش او القاعده په شمول تروریستي شبکې له هغه ځایه د امریکا پر ضد د حملو پلانونه نه جوړوي. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا یو شمیر سناتورانو جنرال سکاٹ میلر ته ویلي چې باید د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې تغیرات راولي. ورځپاڼې دا هم لیکلي میلر د خپلې 40 کلنې تجربې چې ځانګړي عملیات دي په اړه هم خبرې وکړې چې د افغانستان په جګړه کې احتمال شته. دغه امریکایي جنرال ډاډ ورکړی چې که په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قومندان په توګه تایید سي په دغه هیواد کې به د جګړې شخصي ارزونه وکړي. که جنرال سکاٹ میلر د امریکا د کانګرس لخوا تایید سي د جنرال جان نیکلسن ځایناستی به وي. د سټارز اینڈ سټرایپس په وینا په واشنگټن او نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 12 تر تروریستي حملو وروسته جنرال میلر له هغو لومړي نظامیانو څخه و چې افغانستان ته ولاړ او هلته یې 4 کاله تیر کړل.
ازادي راډیو اوري. ایران چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغالو کې له نارینهو سره یو ځای د تلویزیوني پردو له لارې دغه لوبه وګوري. 4 ورځې مخکې تر دې ایراني چارواکو د ایران او مراکش ترمنځ د لوبې تر پای لږ مخکې د ښځو مخه ونیوله چې له نارینهو سره یو ځای لوبه وګوري. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې له نارینهو سره یو ځای د فوټبال د نړیوال جام لوبو نندارې وکړي. پرون په زرګونو کسانو د خپلو کورنیو لغړیو سره یو ځای د ایران او اسپانیا د فوټبال لوبه د تهران په ازادي لوبغالي کې د تلویزیونونو پر پردو ولیده. د تهران ولایتي شورا وویل د ازادي او تختی سټیډیومونو دروازې د ښځو پر مخ پرانیستې دي ترڅو د ایران او اسپانیا لوبه وویني. د دې شورا په وینا په پارکونو او نورو عامو ځایونو کې هم د دې مسابقې لپاره هغه بندیز لري شوی دی چې پخوا پر ښځو لګېدلی و. په لوبغالو کې د لوبو د لیدلو لپاره په ایران کې لکلونو راهیسې د ښځو د حقونو پلویان هڅه کوي چې دا حق ترلاسه کړي. د جون په 14 د ایران او مراکش ترمنځ د فوټبال لوبې د نندارې لپاره تمه وه چې ایرانی ښځې په پارکونو او سټیډیومونو کې وګوري، خو ایرانی چارواکو په وروستیو شیبو کې اجازه ورنه کړه. له مراکش سره د لوبې په لومړۍ برخه کې د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې چې هلته لوبه روانه وه دا شعارونه پورته شول چې پر ښځو باید هیڅ ډول بندیز ونه لګول شي. په یو بل شعار کې لیکل شوی وو چې د ایران په لوبغالو کې د ښځو له حضور څخه ملاتړ کوو. دا شعارونه بیا د سټیډیوم د مسؤلانو له لوري لري شول، خو د لوبې په دوهمه برخه کې بیا دا شعارونه پورته شول. د ایران د ښځو د حقونو مدافعانو هیله ښکاره کړه چې د ایران او اسپانیا د لوبې پر مهال د بندیز له لرې کېدو سره به دې ته لار هواره شي چې ایراني ښځې نورې په لوبغالو کې مسابقې وګوري او مخه یې ونه نیول شي. پر ایراني چارواکو د نارینه و لوبغاړو دا نیوکې په زیاتېدو دي چې په لوبغالو کې د ښځو د حضور مخه نیسي. اکثر ښځې چې له دې بندیزونو څخه یې سرغړونه کړې د پولیسو له لورې زندانی شوي دي، چې په نړیواله کچه د بشري حقونو د ډلو له لورې دا چلند غندل شوی دی.
و امردل چې ایرانی چارواکو ښځو ته اجازه ورکړه چې د ایران او اسپانیا د لوبډلو ترمنځ په لوبغالو کې له نارینهو سره یو ځای د تلویزیوني پردو له لارې دغه لوبه وویني. دغه لوبه هم پرون ترسره شوه او اسپانیا د یو ګول په وهلو سره ایران ته ماته ورکړه. او اوس به هم اسمت ساروان وایي چې د بورینګ امریکایي کمپنۍ څه ډول یوه نوې پروژه پیل کړې.
بورینګ کمپنۍ غواړي چې د امریکا د شیکاګو د هوایي ډګر او شیکاګو ښار ترمنځ چټکه الکترونیکی ترانسپورتي وسیله جوړه کړي. بورینګ کمپنۍ چې آلن ماسک خاوند دی د شیکاګو ښار او هوایي ډګر ترمنځ د چټک الکترونیک ریل ګاډي قرارداد ګټلی دی. دا ریل ګاډي چې شیکاګو اکسپرس لوپ نومیږي سپرلی د سکیټ په نوم په ترانسپورتي وسیلې کې په 12 دقیقو کې له هوایي ډګره تر شیکاګو ښاره پورې رسوي. د شیکاګو ښار او هوایي ډګر مزل په ټیکسي کې د 1.5 دقیقو ترمنځ وخت اړتیا لري. سکیټ به په هرو 1.5 ثانیو کې یو ځل له هوایي ډګره یا له ښاره حرکت کوي. تر اوسه پورې د دې نقلیه وسیلې یا سکیټ کرایه او ټیکټ نه دی ټاکل شوی، خو ویل کیږي چې د ټاکسی او نورو ترانسپورتي وسایلو نیمایي به وي. په دې سکیټ کې له 8 تر 16 تنو پورې سپرلی ځایږي او سرعت یې په ساعت کې 150 کیلومتره دی.
ستاسو له پیغامونو.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خان ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمدید کوي. د دې ډیر هرکلی کوو. نو موږ غواړو پر طالبانو ورونو باندې غږ کوو چې تاسو دوه میاشتې وخت ورکړئ چې دغه وربند تمدید شي، ځکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو ته مخ ته روان دي چې د سولې غږ کړی دی چې هر څوک سولې کاروای شي. هلمند ته ورته نقل سوی دی ورغلی دی کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره لیدلی دي. هغه یو میاشت دغه وربند تمدید کوي بیا، ځکه جیرې چیرې ولس بس چاته زما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا او زما فکر طالبان به منځنی شي. نو زموږ دا هیله کوو طالبان ورونو موږ راښوو چې ورونو دغه وربند ته چې دوه میاشتې وغځوي، ځکه چې د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني مخ ته ولاړ شي یوه میاشت. نو موږ دا وایو چې د اوس د بزګر د کښتګر د ملا د سید د ټولو سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غني سوله غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي. نو موږ طالبان ورونو راښوو که ته چیرې د ملت استازیتوب کوي دغه سوله ومني، رایه وکړي چې اتفاق وکړي چې د انتخابات لاری خپل استازي وټاکي چې تاسو کلچیر ګټونکي سولاس خدا ملت بسته شي او که د بایلونکي سولاس نو بکرا کښېنی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
له وسلوالو طالبانو د سولې د هڅو او د غرض د اور بند ټینګېدو لپاره د ازادي راډیو دی اوریدونکي نظر مو واورید. په وروستیو کې په وسلوالو طالبانو فشارونه زیات شوي دي چې اور بند اعلان کړي. د هلمند د سولې د ولسي حرکت غړو هم وسلوالو طالبانو ته 3 ورځې وخت ورکړی چې که دوی د ولس خلک وي، د ولس استازیتوب کوي، نو د ولس غوښتنو ته دې هم غاړه کېږدي او اوربند اعلان کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 8:30 بجې یوه دقیقه هم پرې اوښتې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خپرو، اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د طالبانو له مشرانو سره یې اړیکې ټینګ شوې دي. ټاکل شوی د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه ښار کې وګوري. عبدالله پرون د پاکستان له ولسمشر سره هم د سولې او تروریزم سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې، خو جزئیات یې نه دي څرګند شوي. ډنمارک او ناروې غواړي چې 14 کلن او 10 کلن افغان زلمیان چې په دغو هیوادونو کې د پناه درخواستونه نه دي منل شوي بیرته کابل ته واستوي. عراقي پولیسو په بغداد کې له ایراني پلوه شیعه ملیشو سره نښته وکړه. د ایراني عراقي چارواکو په وینا په دې نښته کې 2 عراقي پولیس او 1 شیعه ملیشه ټپیان شوي دي. د بلجیم حکومت وروسته له 1 کلنې حقوقي لانجې یو تن موسکو ته وسپاره. دا کس تورن شوی چې د روسیې د مافیا مشر دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د جون په شیبو 19 پروګرام کې مو دا ځل د چمبې یا دایری په اړه معلومات راغون کړي. خلدې مخکې د په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو د حقونو په اړه پام وکړئ. د اساسي بشري حقونو پروګرام اورېدو ته
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوډسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تامین په برخه کې څومره بریالی دی.
ډیره زیاته مننه عرف صاحب، باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت ښاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نښتو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي، باید دوی له هغو نه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت تر ننه پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی. یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه، کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته رااله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو، او هغوی نه تنها چې خپل د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ، او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه ده توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامین په تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بل له هغې نه هم باید وایو چې برالوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی. یعنی د افغانستان دولت تر ننه پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکي افرادو څخه، هغه ملکي افراد چې له تروریزم څخه او یا هم وسلوالو نښتو څخه زیان ویني یا ضرر ویني. دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځنه 4,290 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه که موږ بحث وکړو چې د دې ملکي تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,940 نفره د دولتي نیرو لخوا مړ شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي، پر دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازم او هغسي بریالی سوی نه دي. په وسلوال نشته کې د ملکي مرګ ژوبلي لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې د وسلوالو نښتو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکي وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکي وګړو ته رسولی دي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې اخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښیي چې 9.8% ملکي وګړي د دولت مخالفینو وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتی ده او یا هم زخمیان شوي دي. او شپږ زره او اته سوه اته څلوېښت مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته، افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې شپږ زره اته سوه اته څلوېښت نفرونه دوه زره نه سوه یو شپېته مړه لرو او درې زره اته سوه اووه اتیا نفره ټپیان دي، چې په کل کې که موږ وایو لس اشاریه اووه فیصده تلفات د افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلی دي په دې تېرو کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کیږي، دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسي کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسي کوي چې دا کار وکړي، باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسله والا نښته کې یا هم حکومت تروریستي حمله کې کوم څوک شهید شي، د هغوی فامیل ته یو لک افغانۍ کومک کوي، او که چېرته کوم څوک زخمي شي هغوی ته پنځوس زره افغانۍ حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه دا حمایتونه کافي نه دي. یعنی که چېرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغانۍ کولی شي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې سي کوی. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسېدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا چې دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي، په دیارلس سوه پنځه اتیاوم کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود په ورځ باندې ملي یادبود په ورځ باندې مسمه کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یا ونموله، او د هغې تر څنګ باندې بعضې نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حده پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوري ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کېږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي تر څو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی تاسو کرا وخی
دلانه فیصله و منګوله وکړه
په هنه
ستاسو اساسی حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ول ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست ګروال صاحب د ورستي پښتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني سوي دي لکه څنګه چې لازمه ده هغه سیم لاټړ ونه کې پایلې به سوي
ډیر زیات مننه عارف صاحب باید وایي چې د افغانستان دولت د توریستی حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولې مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیر ته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازمه قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي او کچیر ته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې نه سي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي ځکه چې چیرته دولت له اتباعونه حمایت نه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي نو اتباع هم نه سي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي او د بشري حقوقو نقض زیاتېږي که د قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت نه سي یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده او یا هم د کار درلودلو حق ده یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي
قدر منو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیده واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او مینه می ومنای نن په روانه خبرونه کې د دایره یا چمبي په تاریخ
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدمات لري په فولکلور کې د دې یادونه سوي د
نمونو په پښتو کې ته چمبا وایو په دایره کې وته دایره وایي دایره کتل کی او بل د پته ور خلک کوزه خل تمبل وته وایي
او استفادی خبرې کو
چمر نه زیات وي د ډیره خسته خسته دریاوي وایي پیر لنجین جنکیان دا ورته نڅا کوي اتن کوي
په پایل کې به واوري چې د چمبی لرغونتوب تر کومه رسیږي ورپسې په دې خبرې کوو چې چمبا یا دایره څه اهمیت لري او بل دا چې په کومو مراسمو کې کارول کیږي په دې خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم
درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، زموږ اوسنۍ خپرونه چمبی یا دایره ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې زموږ همکارې فرشتې مرسل له عامو خلکو او استاد ګلزمان سره د چمبی موضوع څېړلې ده.
قدرمن اوریدونکو، چمبا، تمبل، داریا، دایره د موسیقي هغه اله ده چې لرغونې زمانې څخه راپاتې ده. په لومړیو کې به په عربو کې ځینو نارینه وو چمبا د غویي، وزې، هوسۍ او ځینو نورو حیواناتو له پوستکو څخه جوړوله. بیا به د پاخه عمر میرمنو د ښادیو په مراسمو او میلو کې وهله، سندرې ورسره ویلې او ځوانو نجونو به اتڼ ورته کاوه. وروسته بیا د چمبې کارول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم، لکه افغانستان، هندوستان، پاکستان، تاجکستان او ځینو نورو کې هم دود شول. په پیل کې د دایرې یا چمبې پاکله له فولکلوري اړخه ځان خبرو. د یو شخصي پوهنتون د ادبیاتو استاد عرفان الله احمدزی وایي چې چمبا په فولکلور کې هم اوږد تاریخ لري.
په تاریخي لحاظ ډیر لوی قدامت لري. په فولکلور کې د دې یادونه سوې ده، د موسیقي لالاتو څخه ده. په هر پښتني کور کې که موږ وګورو هلته به چمبه موجوده وي، ځکه چې په خوشحالیو کې هغه اولینۍ د موسیقي کوم آلات چکاري یا هغه چمبه ده د ښځو له خوا نه. حتی زموږ ماشومان نجونې د وړې نجونې دوی چې ده په وړوکوالي کې د چمبې هغه کوي، تمرین کوي، غواړي چمبه زده کړي. بعضې سندرې دي چې هغه له دریا، دایره یا چمبې سره ویل کېږي. لکه یو سندره ده، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي د خط لمنې، جانانه بیا دې جوړې کړي په درزي دي. یعنی دغسې یو سندره بیا د دې په منځ منځ کې چې ده دوی ټپې یا لنډۍ ورسره اچي. د پکتیا په ډاګو کې بیا د دریا غږ ده پکتیا په ډاګو کې، که نه نو دغسې ډېرو مواردو کې له دې څخه استفاده سوې ده. طبعا له دې څخه ښکاري چې دا یو ډېر لوړ اولیا ارزښت لري.
هغه کسان چې چمبه یا دایره وهي، یو ځل د چمبې له منځ او بل ځل د چمبې له اړخ سره لاس او ګوتې جنګوي، نو ځکه بیا دوه ذهن آراموونکي یا په عامه خبر گوشنوازه آوازونه غوږونه نازوي. په چمبه وهلو کې فزیکي قوت ډېر رول لري. کوچیان هغه کسان دي چې خپله چمبه جوړوي او خپله یې بیا وهي. سراج خان ترکی وایي چې دوی چمبه د غویي له پوستکي څخه ځکه جوړوي چې هغه ډبل وي. دا دایرې یا چمبې بیا ډېرې کلکې هم راځي او د دوی لاسونه هم ښه غښتلي دي. نارینه او مېرمنې په کېږدیو او ډګونو کې داسې دایره یا چمبه وهي چې غږ یې په ټول دښته کې څرخي.
سپینسال ورته وایي چې عمرونه یې زیات وي، دا ډېرې ښایسته ښایسته دریاوې وایي. خاصتا د کوچانو رواج ده، کله که تاسو خیمو ته ورغلي یاست، دوی په سارا په ساحو کې اوسېږي، بیا نو دوی په خیمو کې هم دغه دریاوې لري. په کډو کې له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي او دغه دریاوو په خپلو ودو کې، په کوزدو کې، په ستنو کې همدا دې دریاو څخه دا پروګرام پر مخ وړي. بیا چې به داسې یو د ورور ملګري ستن وله کوزده وله نامزاد سوی به وو، بیا به موږ په دیرو کې، په کوټو کې، په حجرو کې سره راټولېدلو ملګري لس پنځه له شل ملګري هم همدا دریاوې به موږ وهلې، دا چمبې به موږ وهلې، نور ملګري به ولو غو به اتڼونه کول.
کله چې د دایرې یا چمبې نوم یادیږي، نو د خلکو په ذهن کې دا انځوریږي چې چمبه به یوازې په خوښ او خوشحاله وخت کې وهل کېږي او په ښادیو کې به ورنه استفاده کېږي. خو داسې نه ده. ځینې کسان خپل غم د چمبې په وهلو سره غلطوي. د کابل اوسیدونکي زهرا وایي چې د ډېر درد په وخت کې دایره وهي، لنډۍ وایي او اوښکې ورسره تویوي، بیا یې زړه سپک او غم کم شي.
چمبه داسې یو آواز لري چې زیاتره وخت زړه غم او غلطوي. او زه په یو وخت کې ډېره جیرخونه ومه، او ما اولین شی چې وو څه شی د ما غم غلطوي، ما چمبه واخیسته او د چمبې په وهلو باندې هغه څه آواز به چې وو هغه ما ویلي او ژړل به مې، ما به غم سره سپکې دی او چمبه به وکړه. بس هغه څه احساسات چې د بدلو مثلا ځان سره به مې چې ویلي، کومه لنډۍ به مې څه اچولم یا کومه مصرۍ چې مې چې ویلي، بس فکر به مې ورسره بدلېده، ډېرې مې خوښېږي.
چې د اسلام په دین کې چمبه وهل څنګه دي؟ دینی عالم نورالحق وایي چې ستر پیغمبر حضرت محمد د دایره یا چمبه وهل نه دي منع کړي.
د اختر په ورځو کې د حبش نجونو
دا چمبه سره وهلی حضرت بیشه صدیقی دا سی غرد ورتوونی وی او نبی علیه السلام سلام بانده دا سی وی تکیه وکره دا پر لاسو بانده دا زن پورده که دوی تایه کتله حضرت عمر سا پر هغنجونو بانده وی خوشکه وکره دا محمد رسول الله ورتوی چه بان عمر پریش دا او بل پا مورد که دا نکاح چه نکاح ترل کیجی وی تاسو دا نکاح دا که پا اسلام بانده چه بس مرساسو که یا تکان کیجی او یا دا سی خلق بیر سره طولوی نو دا یو بلش جواز لري ګور یادان د نکاح تاسو په نکاح کې یادان وکړئ نو خو یادان تب اندر څنګه په کسری په څه خبرې خو یا به چمبه ول کیږي یا به ټکیږي زما خپل شخصا زما خپل وادو خامخا د از موږ د کورو شدي چې یا تروري یا اما یا خور یا د کاکا لور نه یوه چمبه نه دوه چمبه نه درې چمبه نه بلکې په پنځو په شپږو چمبو باندې به وي دغه درته وام وهلي وو اوازونه او بدلې و کشو به ګیر ودرته
دا چې په افغانستان کې څو ډوله چمبې خلک پیژني او کاروي له څو تنو څخه موږ پوښتلي دي ورته غوږ شئ
نوم یې والي جان جالبات اوسېدونکی یم پخوا چې به کلي کورنو کې ښځو چمبې جوړولې د پوستکی نه یا د ګډې د بل دغه نه اوس هم زموږ په کور کې دا شته پوستکی هم دی ساده پوستکی به بس اتې غوندې په نور موږ څه شی نه دي لیدلي
احمد مېم د لغمان دی ولایت دغه زنګولی مور پسې دغه د مادور یو د پرینا او دغه کوسونه دغه د اندی فلم واره کوسونه په باندې دي پر چې کی غون دغه ول لري قواره خسته ده خو نور کپیت به ډیر ښه نه یې سره په خوانی خو وو خو وسم نه پیادېږي چې هغه له چشنه جوړېدل سره قام ته وکنه
نوم محمد عارف د غزند ولایت کما زمو خره هغه ګردي ګردي وړې دایره نه دی او ماغه دی وړې وړې انجنی باندې لوبې کوي کدی نه پورته بیا نور چې نه دی
استاد ګلزمان هغه څوک دی چې تقریبا په ټولو سندرو کې چمبه وهلی نوموړي په افغانستان سربیره په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم په کنسرتونو کې د سټیج په سر په ژوندۍ یا لایف بڼه چمبه وهلی او سندرې ورسره ویلي بیا هم فرشتي مرسل ته غوږ شئ
معمولا دغه چمبه دا د ښځې طبقې کار ده دوی په ودونو کې او د ښادۍ مراسمو کې دایره وایي که نه نو د نارینه له دایره سره څه که دا اوس راته وایي
دا خو ما شوق درلو داسې و چې ما کور کې دریا وو ما ته پلار یې وړوکه غوندې چمبه جوړه کړې وه دا مې واله 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 داسې مې زده مې کړه جنکو باتونونه کول ما به دریا ورته وایي یا به سندرې ویلې زه وړوکه شم که نه ته کوی نو دریا مې داسې زده کړه چې د دریا کوم هغه د زګ دول یا دیشه تبلیه در کم زربونه دی و نومه نیدی دم مزده که و دیگه زبطار مزده که خب دیر کار میده این دوستان دی و نرمندان نخیسته ده
که دستی را تو وایی چی تاسی پخپل چو سندر رو که لی دایره یا چمبین کار اخسته ای؟
ملی رادیو تلویزیون که کمی سندره چی ما ویدی دی پا دریا سر دی سلو نبا زیادی کم زیادی دریا سر می ویدی دی ما گلورنه سندره و چی اگم پا دریا که تلویزیون نشی نشدله اولین سندره د تلویزیون چې جوړ شو نو شو اولین سندره و چې د نشر دریا سره مویل په ولاره
تاسو ویل چې اوله سندره هم ګلغونډۍ و چې له دایره سره مویل کنه
دایره سره ما اولین سندره د تلویزیون نه وروته
مخکې له دې چې خپل خبرو ته دوام ورکو که تاسو نه غوښتنه وکړو چې اما سندره له چمبې سره یو ځل ماته که وسوه یا امکان لري
تاجکستان تھا یو ټیم سره رانه د ما دریا چې خلک ولې دي خلک دي ان پاتې شو سره یې ځک شوال ته خیال استاد سویل چې خیال استاد هغه سره دریا چې وایې چیرې ده کانسر خلاصو ما ته هغه کوی چې هلته راشه ستړي ماشې سره وکړې زه د دریا استاد یم تاجکستان او درې شاګردان مې روزلي په ډېر دنیا کې مې کنسرتونه ورکړي خو دا رقم چې ته دریا وایې دا منول دي نه ما ورته وایې چیرې دې زده کړه ما چې ما په خپل کور کې زده کړه کوم استاد نه لرم کلی کې مې زده کړه خو دا سبا چې شو سبا سړی راغی په لاس کې بیگ ته داسې وایي چې دا ما تو پته ته راوړه ته دوه کاره دی دینه اخلي امبم و دزیر امبم دا معنی ده کنه دا معنی ده
دغه دایره وهل په هر کلي او هر ولایت کې فرق کوي که ټول په یو رقم وهي
ګوره زه کوم وین ده ما بخی دنیا سره فرق ده
تاسو فرق لري نور
نور چې کوم تاجکستان کې دریا د ارکسترا سره ټول دریا ریواز دلته ډیر زیات تاجکستان کې ازبکستان کې ترکمنستان کې قزاقستان کې قزاقستان کې په دې زګه زدلن دلته دریا ډیر ریواز دلته ارکسترا سره
بله د میرمنو چمبا وهلو څومره تاسو په کار اثر او کایل کوم میرمنې نموم زک کوم دي
دا ګوره ډیر زیات ما ویلې بلا رابطه بل بل ده
درخه مو ددوام
در دوالگی ددره
ددره د نمونه چپیخی
در هندستان خی بنومه
ها او بل تر رقم ده ختم
درنو دوستانو دا وای ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خی چاري
I'll be out of here.